میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن اوریدونکو د سهار 8 بجې شوی دی په دې ساعت خبرونه کې اوري چې پرون مازیګر مهال د پکتیا ولایت د مرکز او ارګون ولسوالۍ ترمن د وسلوالو په عمله کې د معرف 15 مدیران وشل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په افغانستان کې د ایران د سفیر د ورستۍ سرګندونو موضوع تعقیب او نور مهم رپورټونه هم شته. خو په سر کې له قسیم سولامل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سلامونو مهرکلی کوم. د هم تر ډیره مده مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د ایران سفیر ور وکوشتی. ټاکل سوی ولسمشر اوباما د شیکاګو د کنفرانس په ارتباط چې افغانستان یې د سر موضوع ده، نن د ناټو له عمومي مشي اندرس فوګ راسموسن سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د عربستان یو دوه اړخیزه اجنټ د هغه پلان په شنډولو کې مرسته کړې چې تیر میاشت امریکا ته د تلونکي الوتکې د چاودلو لپاره جوړ سوی و. د هم پوره خبرونه. د افغان دولت ځینو سرچینو ویلي د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د ایران سفیر ورغوښتی و څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د موافقې په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو وضاحت ورکړي. که څه هم چې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مشرانو جرګې مشر ویلي چې د ایران سفیر تیر مازدیګر ورغوښتل سو. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته په خبرونه کې واورئ. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د ناټو سازمان له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره وګوري. دواړه مشران به د شیکاګو کنفرانس د وروستیو امادګیانو په اړه چې افغانستان یې د اجنډا د سر موضوع ده وغږیږي. ټاکل سوی بهرنۍ ځواکونه د 2014 کال تر وروستیو پورې له افغانستان څخه ووځي. د پکتیکا ولایت د شرن او اورګون ترمنځ پر غځېدلې سړک د وسلوالو په یوې حملې کې د ښوونځیو څلور مدیران او یو ساتونکی وژل سوي دي. د اورګون ولسوال خورشید کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې پېښه غمحال وسوه چې د دې ولسوالۍ د معارف د مدیر عطا محمد قانی او دغه د ملګرو د سپرلۍ پر موټر وسلوالو حمله وکړه. په حمله کې د اورګون د معارف مدیر کټوازی او څو نور کسان ټپیان سوي دي. د اورګون ولسوال وایي ټپیان یې نږدې روغتون ته انتقال کړي او حالت یې ښه دی. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په شکیدو او شونځې ته د زیات شمېر نجونو په تلو سره په دې هیواد کې د میندو مړینه کمه سوې ده. د خبره سیف د چلډرن ماسې د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وکړه. په کابل کې د دې ماسې د دفاعي او ګرځنده چارو رئیس راشل مارانوت وایي د محل زیات شمېر میندې ژوندۍ پاتې کېږي او لږ شمېر ماشومان مړه کېږي. موږ باید په دې حالت خوشی ښکاره کړو. په تیرو څو کلونو کې افغانستان په نړۍ کې له افریقایي هیواد نایجر وروسته د میندو د مړینې پر اساس په نړۍ کې د میندو لپاره تر ټولو ناوړه ځای و. او دا هم د سیمې و نړۍ څخه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د سعودي عربستان یو دوه اړخیز اجنټ چې په القاعده شبکه کې نفوذ کړی و د هغه پلان په شنډولو کې مرسته کړې چې تیر میاشت امریکا ته د تلونکي الوتکې د چاودلو لپاره جوړ سوی و. امریکایي او نورو بهرنیو مقاماتو ویلي دغه سعودي تبه چې د دغه الوتکې د چاودلو لپاره خپل ځان په داوطلبانه د ځان وژونکي په توګه مخته کړی و. چاودېدونکې وسیله او په یمن کې د القاعده د مشرتابه په اړه معلومات سعودي او امریکایي استخباراتو ته ورکړي دي. امریکایي چارواکي وایي د دغه معلومات پر اساس سی آی ای په یمن کې د القاعده شبکې د بهرنۍ عملیاتو مشر فهد محمد احمد القصو د مې میاشتې په شپږمه نیټه د یوې بی پیلوټ الوتکې په راکټي حملې کې ووژه. نوموړی چې په 2000 کال کې د یمن په اوبو کې امریکایي یو ایس ایس کول جنګي کشتۍ باندې حملې کې هم تورن و د یمن په شبوه ولایت کې وژل سوی دی. د روسیې ولسی جرګې یا دوما یو ورځ وروسته له هغې چې ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره لوړه وکړه، پخوانی ولسمشر دیمیتری میدودیف د هیواد د راتلونکي صدراعظم په توګه تایید کړ. په دوما کې چې واکمن متحد روسیې ګوند پکې اکثریت لري، 299 غړیو د میدودیف په ملاتړ او 144 په مخالفت رای ورکړی. له دې نه وړاندې د دوشنبې په ورځ کله چې ولادیمیر پوتین لوړه کوله، سلګونو کسانو کرملین سره نږدې د نوموړي د بیا انتخاب پر ضد مظاهره وکړه. نړیوالې ټولنې استازی کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل نړیوال طاقتونه ګډ اندېښنه لري چې د سوریې شخړې د کورونی جګړې پر لور روانې دي. انان د سشن به پرځي ور بیا وویل چې نړیواله ټولنه به د رواني میاشتې تر پایه په سوریه کې د اوربن د څارنې په مقصد د غیوات 300 څارونکو واستوي. انان امنیت شورا وویل دی به په نږدې وخت کې سوریه ته ولاړ سي، خو د مشق ته د بیاتلو نیټه نه ده معلومه. کوفیانان امنیت شورا ته له خبرو وروسته خبر اعلان وویل دا اندېښنې پیدا سوي چې سوریه د کورنۍ جګړې په لور روانه ده.
I also told members of the council that I believe
دوی مادام نچوره غړی ته د همویل زما پاند د ملګری ملتونو د څارنې ماموریت په سوریه کې د ثبات لپاره ورسته یو یوازنی فرصت دی. زه پوره باور لرم چې په دې کې کوم پټ راز نشته چې وایم سوریه به په یوې کورنۍ جګړې کې ښکېل سي او عواقب به یې بیرونکي وي. موږ دې کار ته اجازه نس ورکولای.
We cannot allow that to happen.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر سوزان رایس پرون په ټینګار سره ویل متحده ایالات ژمن دي چې پر بشار الاسد باندې فشارونه زیات کړي تر څو له اوسنیو فعالیتونو لاس واخلي. د جنوبي کوریا د اټومي وسلو یو پلټونکی چې د نړیوالې اټومي انرژي موسسې ته کار کوي په ایران کې د موټر د ټکر په پیښه کې مړ شوی دی. راپورونه وایي دغه پلټونکی سلواکي ملګری په پیښه کې ټپي شوی دی. د ایران دولتي خبري رسنۍ د وژل شوي پلټونکي نوم سیو اوک سیوک ښودلی او وایي پیښه د ایران په مرکزي ولایت کې شوې ده. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د نړیوالې اټومي انرژي د موسسې د دوه پلټونکي د مرکزي ولایت د خنداب تاسیسات ته نږدې د پلټنې په ماموریت بوخت و چې موټر یې ټکر سو. او د لیبیا د پخوانی وسلوالو په دزو کې چې تیر شپه په ترابلس کې د دې هیواد د صدر اعظم د دفتر مختر ټول سی و لشتر لژه یو کس مړ او څو تنه ټپین سوي دي. عیني شاهدان او چارواکي وایي وسلوال د لیبیا په لویدیس کې له غرنۍ سیمو څخه د پیسو ترلاسه کولو په مقصد د صدر اعظم دفتر ته ورغلی و او وروسته شخړه پیل کړه. د لیبیا د حکومت ویان ناصر المانی وایي په دزو کې د امنیتي ځواکونو یو کس وژل سوی، خو شاهدان وایي د وژل سویو شمیر ممکن څلور تنو ته ورسیږي. دا اتر دیدم د افغانستان سیمه و نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم. شیشه بیولری
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم او روسي خبرونه مو له قسیم سولمل څخه اوریدل. تاسو ازادي رادیو اورئ. د پکتیکا مقامات وی دغلته د شرنی او رګون ترمن سلوی لار باندې د وسلوالو په حمله کې د معرف د ریاست ګنشمیر مدیران وشل شوی دي.
بلار کې چې لاوه سره چې بلار کې دا یو کمین دا په نامه دې زو کوته هم درنګ دوی ته وی له تاسې یو څو انتظار کوي خو ورځ د معرف غلطی کړی او خپل سره حرکت کړو.
په کابل کې ایران ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته له افغان حکومت څخه د ایران د لاسوهنو په اړه د توند غبرګون د څرګندولو غوښتنې زیاتې شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګې پرون د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک خپل عمومي غونډې ته ورغوښتې او تر څو د روان امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ولې د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر طالب مشرانو پر ضد عملیات نه کوي؟
ګلبادر او ملا نذیر دواړه افغانستان کې جګړه کوي، پاکستان طرف ته نه کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري چې یو جرمنی میرمن له نږدې شلو کلونو راهیسې له خپل هیواد څخه لرې مرستې راټولوي او په کندوز کې په بیلابیلو بشري برخو لګوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د غراس ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هاو اوري. دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. پرون غرمه مهال د پکتیکا ولایت د پوهنې پر رئیس او د حق د ملګرو د سورلي پر موټر باندې د ارګون او شرن ترمنز او وسلوالو حمله کړې ده. امنیتي مقامات وایي چې دغلته د معرف د څلور مدیران وژل سوي او یو ساتونکي هم پکې مړ شوی دی. د غراز د معرف رئیس عطا محمد قانې په دې پیښه کې ټپي دی. امیر بهیر د موضوع له تفصیل سره.
د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ولسوال خورشید کټوازی وایي د پیخه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د معرف د رئیس عطا محمد قانې او دغه د ملګرو د سورلۍ پر موټرو باندې د ارګون او خرنې ترمنځ پر غځېدلې لار د خوی کمر په سیمه کې د ناپېژندو وسلوالو کسانو لخوا د سپکو وسلو برید وشو. د ول په دې پیخه کې د وساتونکو په ګډون 15 تنه د ښوونځیو مدیران وژل شوي او د معرف د رئیس په ګډون 15 نور ټپیان دي. ولسوال وویل ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتون ته وړل شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
مربوطاتو کې پیښه رامنځته شوې ده. موږ امنیتي ځواکونه ورسره وو، موږ په لار کې اطلاع واخیست کله چې په لار کې دغسې یو کمین ده، او له هغه وروسته مو خپل امنیتي ځواک ورته همدارنګه دوی ته وویل ستاسې یو څو وخت انتظار وکړئ تر څو پورې نور قوتونه هلته ورسېږي. خو رئیس د معارف غلطي کړې وه، هلته یې په خپل سر باندې پولیسي پرې ایښي وه او د خپل سر حرکت کړی وو، او په لار کې له دغسې مشکل سره مخامخ شوي. پنځه نفره په دې کې زموږ شهیدان دي، او رئیس د معارف په خپله باندې یو څو زخمي ده، او څلور نفره نور زخمیان لرو.
ولسوال وویل امنیتي ځواکونو د پیښې په سیمه کې د برید کوونکو په نیولو پسې جدي پلټنې پیل کړي، خو تر دا مهاله څوک نه دي نیول شوي. بلخوا په همدې ورځ په یاده سیمه کې د ملي اردو ځواکونو د ګزمې پر موټر باندې هم د ماین یوه چاودنه شوي. ولسوال په دې پیښه کې د یو وخت زیان په اړه داسې وویل:
زما لپاره د اردو ملي موږ ډېر سچې زخمیان لرو چې هغه بېرته خپلې قرارګاه ته تللي دي او خپله وظیفه یې شروع کړې. بېخي سچې زخمیان لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په پکتیکا کې د وروستیو پیښو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. ولسوال کټه وزی وایي چې په دې ولایت کې د دا ډول پیښو تر شا د دولت د وسوالو مخالفینو لاس وي.
د امیر بهیر په ریپورت کې مووریدل چې پرون د شارنې او ارګون ترمنځ په لویه لاره باندې د وسلوالو په حمله کې د معرف څلور مدیران او یو امنیتي ساتونکی وشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په غزنی، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې د پوهنې د ریاست، پوهنې د وزارت د مقاماتو په وینا د وسلوالو د ګواښونو له امله ګڼ شمېر ښوونځي تړل شوي او سلګونه زده کوونکي له تعلیم او ښوونې څخه بې برخې پاتې. په کابل کې د ایران ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته له افغان حکومت څخه د ایران د لاسوهنو په اړه د سخت غبرګون د څرګندولو غوښتنه شوې ده. په تېره یوه اونۍ کې افغان امنیتي ادارې درې افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول، چې پکې یو خبریال هم شامل دی. ځینې افغان کتونکي په دې اړه د افغان حکومت د خاموشۍ اساسي علت په حکومتي کړیو کې د ایران نفوذ ګڼي. له بل لوري عام افغانان هم د داسې مسایلو په اړه د افغان حکومت خاموشي د هیواد په زیان ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن پر رپورٹ کې ورو.
یو شمیر عام افغانان او کتونکي د ایران د لاسوهنو په وړاندې د افغان حکومت په خاموشۍ انتقاد کوي او خبرداري ورکوي که دغه لاسوهنو په وړاندې اقدام ونه شي نو هیواد به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم د روانې اونۍ له پیل نه امنیتي ځواکونو د یو خبریال په ګډون درې تنه افغانان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې، خو افغان حکومت د دغو پیښو په وړاندې بشپړه خاموشي خپله کړې. له بل لوري حق امنیتي ادارې چې دا کسانې نیولې او د دوی ویډیوګانې رسنیو ته په واک کې ورکړي چمتو نه دي چې نمونه واخیستل شي. خو ځینې افغان کتونکي د دغه حالت یو اساسي لامل په افغان حکومتي کړیو کې د ایران نفوذ بولي. د سیاسي چارو کتونکي حضرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دی وایي ممکن په دا ډول چې دوی اعتراف وکړ دولتي چارواکي هم وي چې ګاونډو هیوادونو لپاره کار وکړي. دا مسله څرګنده ده، او دا ځکه چې سو وارې کله چې د یو وزیر او بل ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوې، یو بل ځینو هیوادونو ته به جاسوسي تورن کړي. اوس مهال زموږ په دولتي ادارو کې داسې کسان په کار ګمارل شوي چې په مستقیم ډول د ګاونډو هیوادونو د ملي ګټو لپاره کار کوي. د افغان حکومت په خاموشۍ دا انتقاد په داسې حل کې کیږي چې د هیواد ځینو امنیتي ادارو د هغو دوو کسانو ویډیو رسنیو ته سپارلې چې دوی د ایران د لاسوهنې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي. سید کمال یو له دغو دوو نیول شوو جاسوسانو څخه په دې ویډیو کې وایي چې ایران د مشهد، زاهدان او تهران په شاوخوا سیمو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د روزلو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د همداراز وویل چې ایران وس وس داسې هڅې هم پیل کړي چې د حزب اسلامي ډله د افغان حکومت پر ضد پیاوړې کړي. دی وایي دوی خلک هڅوي او په ټولو سیمو کې جلب او جذب دوام لري. دوی له بېلابېلو ډلو سره په شدت سره کار کوي. دوی غواړي د حزب اسلامي ډله بیا ورغوي او هغې ته د ځواک د راټولولو په هڅه کې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو لپاره هم کار روان دی، او د مشهد شاوخوا سیمو کې چې مخکې نمونه اخیستل شوي روزنه ورکول کېږي. د ایراني جاسوسانو د اعترافونو ته په پام سره یو شمېر عام افغانان له حکومت غواړي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. د دوی په وینا که د بهرنیو لاسوهنو او په تېره بیا د ایران د لاسوهنو په وړاندې جدي اقدام ونه شي نو ممکن افغانستان له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
رئیس جمهور او ماوینین او دغه تمام امنیتي ارګانونه دوی یو خاص پالیسي اختیار کړي دوی په اکله، ځکه که چېرته د دې مخنیوی ونه شي دا بار بار تکرارېږي او شوي دي.
حکومت باید دا وکړي که نه چې د خلکو عوام ته معرفي کړي چې ووایي چې دغه خلک جاسوسان ول او دا گرفتار اسول
د لومړی ځل نه چې په افغانستان کې د ایران د لاس وهنو او تخریبي فعالیتونو په اړه دا ډول شواهد وړاندې کیږي، بلکې په تیرو لسو کلونو کې سو سو وارې دغه هیواد د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورن شوی دی. په هیواد کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتي ادارو په دې اړه کره شواهد هم وړاندې کړي، خو افغان حکومت بیا خاموشي غوره بلله. د افغان کتونکو په وینا له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو له لاسلیک وروسته ایران یو ځل بیا خپلې هڅې ګړندۍ کړي او غواړي د بېلابېلو لارو فشارونه وارد او د دغه سند د تصویب مخه ونیسي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې ډېر بهرني ځواکونه تر 2014 کال پورې د امنیتي ځواکونو بشپړ مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، خو اندېښنه په دې کې ده چې زیات شمېر پولیس په جنایي او نورو جرمونو کې ښکېل دي او زیات شمېر د پولیسو له لیکو څخه استل شوي دي. په دې اړه ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې له جانقا الکوزی اورو.
ټایمز ورځپاڼې ته په افشا شوو اسنادو کې ښودل شوی چې د افغانستان د 1500 پولیسو په هرو 15 کسانو کې یوې تیر کال د قتل، غلا، اداري فساد او له زندان څخه د بندیانو د تیښتې د مرستې په ګډون په بېلابېلو جرمونو نیول شوي دي. په افغان پولیسو کې د جرمونو راپورونه او خبرونه په خبري رسنیو کې خپریږي، خو دا لومړی ځل دی چې دا ډول احصایه د بهرنیو رسنیو لاسته ورځي او د دغه ځواک په اړه چې په روزنې او تجهیز یې په میلیاردونو ډالر لګول شوي خواشینونکي خبرونه خپریږي. په ارقامو کې ښودل شوی چې د تیر کال د مارچ له میاشتې څخه د نومبر تر میاشتې پورې د لوی څارنوالۍ په دفترونو کې د پولیسو د جرمونو 4,000 دوسیې ثبت شوي دي. په دې دوسیو کې 1,06 پولیس په غیر قانوني وژنو، 2,200 تنه له قدرت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې او شاوخوا 1,500 پولیس په غلا او رشوت تورن شوي دي. ناتو د افغان استخباراتي کړیو په واسطه پټه څېړنه کړې او دا څېړنه په تیر مارچ میاشت کې ټایمز ورځپاڼې ته په لاس ورغلې ده. په دې راپور یا څېړنه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې اداري فساد، په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې فساد، د دې سبب شوی چې په حکومت باندې د خلکو باور کم شي او حکومت د وسلوالو طالبانو په مقابل کې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی چې ناتو به تر 2014 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو شمېر 3,500 ته ورسوي، خو د ناتو په مشریزي غونډه کې چې په روانې میاشتې کې به د امریکا په شیکاګو ښار کې جوړه شي، په دې هم بحث کیږي چې له 2014 کال وروسته د دې ځواکونو شمېر څنګه 2,150 ته راټیټ کړي. د دې کار اصلي علت د امنیتي ځواکونو لګښت چې د نړیوالې ټولنې پر اوږو پروت دی او له 2014 کال وروسته به یې هم ورکوي. ټایمز ورځپاڼې د پولیسو د جنایي دوسیو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي نظر پوښتله او نوموړی وای دا چې زیات شمېر پولیس په جنایي جرمونو تورن شوي دا د دې ښکارندوی ده چې حکومت د پولیسو له لیکو څخه د خرابو کسانو ایستلو ته زیات ژمن دی. د صدیقي په وینا د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اداري فساد او جرمونو هیڅ زغم نه لري. د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاتوي په پولیسو کې د سواد سطحه ټیټه ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو 8 کلونو کې داسې کسان پولیسو ته داخل شول چې جنایي افکار یې درلودل او د پولیسو په جوړولو عجله وشوه. تر تیرو 2 کلونو پورې یوازې د پولیسو د شمېر زیاتول مهم ول، خو دا مهال د شمېر له پلوه مونږ خیو او پام مو د پولیسو کیفیت ته اړولی دی. په افغانستان کې د یو عادي پولیس میاشتنی معاش په اوسط ډول 15,500 افغانۍ دی او همدا وجه ده چې د لږو معاشونو له وجې د پولیسو په لیکو کې اداري فساد پراخه شوی دی. ټایمز ورځپاڼه لیکي د تعجب خبره خو دا ده چې د راپور په ټاکلې مودې کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ارقامو کې هیڅ پولیس د نشئی موادو په جرمونو نه دی تورن شوی. په نورو راپورونو کې ښودل شوی په ولایتونو کې پولیس د دندو په جریان کې نشئی مواد استعمالوي او دا عادي خبره ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو او لویو پیښو څه ډول تبصرې خپرې کړي، جزئیات یې له سالم احمد سالی څخه اورو.
د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې له افغانستانه د فرانسوي ځواکونو د بې وخته وتلو پر مسله او احتمالي اغیزو تبصره خپره کړې ده. رسپانې لیکي د فرانسې نوي ټاکل سوي ولسمشر فرانسوا اولند د ولسمشري انتخاباتو پر مهال په خپل کمپاین کې ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه یعنی تر ټاکلې نیټې یو کال مخکې به فرانسوي ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د دغه اعلان په عکس العمل کې د دوشنبه په ورځ د ناټو یو چارواکي د نوم د نښولو په شرط وویل یو د انتخاباتو پر مهال خلکو ته د وعدو ورکول دي بل تر انتخاباتو وروسته پراته حقایق. بلخوا د اروپایي ټولنې یو ډیپلومات نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي افغانستان د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او لکه څنګه چې اولند ویلي که چیرې فرانسه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي دا به پاریس ته ګران کار نه وي. د ډیپلومات ویلي فرانسه تر ډیره حده په شمالي افریقا کې دخیله ده. ورځپاڼه زیاتوي د ناټو یو ویند په خپلو څرګندونو کې هغه ستراتیژیک سند ته اشاره وکړه چې د فرانسې پخواني ولسمشر نیکولا سرکوزي روان کړ له خپل افغان سری حمید کرزي سره لاسلیک کړ. د ناټو ویند دومینیک میدلی ویلي فرانسه د افغانستان او افغانانو قوي همکاره ده چې د خپلو ستراتیژیکو همکاریو په لاسلیک کړي سند کې هم تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل اوږدمهالي تعهد یادونه کړې ده. په هغه سند کې د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو موافقه کړې چې فرانسوي ځواکونه به تر ټاکلې نیټې یو کال مخکې یعنی د 2014 میلادي کال پر ځای په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. بلخوا په امریکا کې د سیاسي ژورنالیزم د سازمان ورسپړنې پولیټیکو هم په خپل ورستۍ غړنې کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله تبصره خبره کړې ده. ورسپړنې د یوې سروې په حواله ویلي اکثر امریکایان د 2012 میلادي کال په بهیر کې له افغانستانه د خپلو جنگي ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. د غرض د افغان ځواکونو د روزنې او د القاعده په وړاندې د مبارزې لپاره د یوه اندازه ځواکونو د پاتې کېدو حمایت هم کوي. په واقعیت کې د امریکا 80% خلک د 2012 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان څخه له امریکایي روزونکو او ځنګړو ځواکونو پرته د جنگي ځواکونو د ایسترو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان ملاتړ کوي، خو 20% خلک یې مخالف دي. د پولیټیکو په حواله په 1500 امریکایان له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې وي. دغه راز په 1600 امریکایان د غوړي چې یو برخه امریکایي ځواکونه د القاعده په وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. خو د سروې اکثریت ګډونوال له نسمن افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو مخالفت کوي. په 1600 ګډونوالو تر 2014 میلادي کال پورې د امریکا د مرستو مخالفت کړی، حال دا چې یوازې 14% ملاتړ کړی دی.
د افغانستان مشرانو جرګې پرون د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک پلې عمومي غونډې ته ورغوښتي او تر څو د روان امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د سناتورانو اساسي اندېښنه له 2014 میلادي کال وروسته د هیواد د امنیت او د افغان ځواکونو د کمولو په اړه وه. یو شمېر سناتورانو ویل که د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې همداسې دوام وکړي نو د امنیت په برخه کې به ډېرې ستونزې رامنځته شي. خو د دفاع وزیر ډاډ څرګند کړ چې افغان امنیتي ځواکونه له 2014 کال وروسته د هیواد د دفاع او امنیت لپاره پورا چمتو آلے لري. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د دفاع وزیر د افغان امنیتی ځواکونو د کمولو مسأله یو فرضیه وبلله او زیات کړه چې په دې برخه کې به هر پریکړه د هیواد امنیتی وضعیت ته په کتو کیږي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک دغه سرګندونه د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه ته وکړه. ښاغلی وردک زیاته کړه چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د کمښت په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې.
تر اول این موضوع مطرح شد در ماه فبروری در جلسه وزرای دفاع ناتو.
په تیری فبروری میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یادونه وشوه چې له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتی ځواکونو شمیر راکم کړي. دوی هڅه کوي چې د 1,000 په شاوخوا کې ځواکونه کم کړي، خو دغه کار هیڅ وخت امکان نه لري. البته پرته له دې چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي، له پولې هاخوا د ترهګرو ځالې له منځه ولاړ شي او د سولې او پخلاینې بهیر بریالی شي.
د دفاع وزیر زیاته کړه چې دغه مسأله یې د شیکاګو د راتلونکي کانفرنس په متن کې هم ځای کړي او یادونه یې د یوې فرضیې په بڼه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي هم شاوخوا یو میاشت وړاندې د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمولو موضوع رد کړه او دا یې د هیواد له امنیتي وضع سره تړلې وبلله. د مشرانو جرګې یو اساسي اندېښنه له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت په اړه وه. د دغې جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر محمد امین صافی وویل که د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې همداسې دوام وکړي نو د هیواد امنیت به له خطر سره مخ شي.
محترم وزیر صاحب، څرنګه چې ټاکل شوې ده په 2014 کال وروسته بهرني قواوې له افغانستان څخه وځي او د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي، چې په دې سره ملت یو ډول تشویش او اندېښنو سره مخامخ دی چې د افغانستان امنیت ساتل د داسې ګاونډیانو په شتون کې چې تل یې موږ ته امنیتي مشکلات پیدا کړي او پیدا کوي، یوازې د پولیس واک ورسره سلاو په واسطه به ډېره مشکله وي. په دې برخه کې د ولس اندېښنو ته څه ډول ځواب وایي؟
خو د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ دغو اندېښنو ته په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له 2014 کال وروسته د هیواد دفاع او امنیت ته بشپړ چمتووالی لري. د وردګ په خبره دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا لوړه شوې خو د تجهیزاتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري. ټاکل شوې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه د شیکاګو په کانفرنس کې چې د روان میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي پراخ بحثونه وشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په شمالي وزیرستان کې له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا د پوز او د حافظ ګل بهادر د طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو ترمنځ له څو کلونو راهیسې یو تړون پر ځای دی. په پاکستان کې د نورو طالب ډلو په مقابل کې له حافظ ګل بهادر او ملا نذیر ډلو سره شوي تړونونو د نښتو سربېره هم مات شوي نه دي. دا ولې؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د دې پوښتنې ځواب لټولو کوشش کړی دی.
که وکتل سی نو د سوات له مولانا فضل الله څخه راواخلي، بیا د باجوړ د مولانا فقیر، د جنوبي وزیرستان د بیت الله محسود او حکیم الله محسود او د در آدم خیل تر تاریک افریدی ډلې پورې له ټولو سره په وار وار حکومت تړونونه کړي او بیا مات سوي دي. د تړونونو د ماتېدو وروسته د دې ټولو پر ضد پوځي عملیات سوي، خو یوازې د شمالي وزیرستان له حافظ ګلبادر او د جنوبي وزیرستان د مولا نذیر ډلې سره څو کال وړاندې سوي تړون پاړه دواړه غاړي د نشتو سربېره هم کوشش کوي چې مات نسي. پښتانه دا ده چې حکومت او دغه دواړه طالب مشران ولې دا معاهده ماتېدو ته نه پرېږدي. پر طالبانو کتاب لیکونکي فرحت تاج د دې جواب راکوي.
ګلبادر او ملا نذیر دواړه افغانستان کې جګړه کوي، پاکستان طرف ته نه کوي. نو افغانستان کې دهشتګردي کول لغزه افغان فوج باندې، افغان پولیس باندې، یا د افغان فوج او پولیس مدد ته کوم بار نه فوجونه راغلي هغه باندې حمله کول، هغه تختول یا افغان سټیټ هغه کول، خرابول، ماتول، دا خو د سټریټیجیک ډیپ پالیسی ده د پاکستان فوج. نو ملا نذیر او ګلبادر دادوړه پالیسی په مخ کې وړي، نو ځکه هغه سره نه ماتېږي که هغه څوم کوي.
د قبایلي سیمو د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاه چې خپله هم په دې ډول معاهدو کې رول درلودلی د فرحت تاج له خبرې سره اتفاق کوي.
په دې نورو سیسو نه تاسو یاد کړو، نو دوی په پاکستان کې خپل فایده منتایا او ځکه به هغې معاهدې ماتولې. دا دغه کسان چې دي دواړه یو بوټی دی وایي چې زمونږ کار افغانستان جهاد سره دی، د امریکې خلاف دی او پاکستان سره زمونږ څه دغه نشته. تاسې که موږ ته څه نه وایې نو موږ تاسو ته څه نه وایو. نو په دې وجه باندې هغې دواړه یو بوټی ثابت کتمه دي.
د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد احمد خان هم ورته خبره کوي.
ملا نذیر دی نے یو کار کرے چې ازبکی ته ولیس کی وه او داغه پیوس کې هغه ته ساوت وزیرستان امارات چې کم دین حکومت لا ورک الته فوج اس کار نه کوي، هغه چې څه کوي هغه کوي. نو بس داغه معاهده قائم ده. په نارت وزیرستان کې حافظ ګل بادر چې کم دین هغه حقانی لا پروټیکشن ورکي. زما په خیال باندې که په پاکستان باندې څوک حمله کوي را کوي نو هغه داسې ډېر څه پروا نه لري.
خو بریګیډیر محمود شاه د حافظ ګل بادر د طالبانو او پوځ ترمنځ تازه نښتو ته په اشاره سره وایي چې اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کېدل ښکاري.
تر هغه پورې دا خو پاکستان غواړي چې موږ ته مسله نه جوړي، نو ورته وایي ضرور چې د افغانستان هم تاسو لاس ونیسئ. او هغوی وایي چې بس هغه مونږ تاسو پرېږدی جهاد دی او دا دی دا خبرې دي. زما په خیال اوس چې دا کوم واقعات شوي دي پرون، نو پاکستان کې خیال دا دی چې پاکستان له پکار دي په وزیرستان کې آپریشن وکړي عام د خلکو دا دغه دي، ځکه چې دا مسلې دي مونږ ته هم جوړوي او هلته هم جوړوي. زما په خیال اوس ما ته دا رائے رخل کو بدل اختاری
پدیڑمو دا پاکستان دا فوج دا دریز دا معلومو لپارا دا فوج ویاند میجر جنرل اتر عباس او لنو رچارواک سره د خبرو حڅه کامیاب نه سوه. البته د پاکستان فوج په پخوا کې دا دریز درلودلې چې دوی په نورو سیمو کې عملیات کوي، نو ورته ممکنه نه ده چې پر یو وخت ډیر محاذونه خلاص کړي. امریکا تور لګوي چې په شمالي وزیرستان کې سراج الدین حقانی او د القاعده غړي میشتي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري.
و امریدل چې ولې پاکستان پاوس په شمالي وزیرستان کې د هغه طالب قماندانانو په خاص توګه حافظ ګل بهادر او ملا نذیر پر ضد عملیات نه کوي. په دې اړه مو د چارو کارپوهان اوریدل چې وایي د هغه طالب قماندانان دي چې په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وسوال فعالیتونه لري.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی، کیدای شي چې تاسو هم خبر یاشئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولی شي له ټول افغانستان څخه د خارونو او کلو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 8 شمیرې ته دی وي سمس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبریال شي. خپل خبرونه 8 شمیرې ته سمس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
تاسو زمون غغل ازادي راډیو او ری اتنی مې بچې شوې د مهمو خبرونو لنډیز له قسیم سولمل څخه ورو.
د افغان دولت زینو سرچینو ویلي چې د بهرنی چارو وزارت پرون په کابل کې د ایران سفیر ور وغوښتین. ټاکل شوی ولسمشر اوباما د شیکاګو د کانفرنس په ارتباط چې افغانستان یې د اجنډا د سر موضوع د نن د ناټو له عمومي منشي اندراس فوګ رسموسن سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. د پکتیکا ولایت د شرنې ورګون ترمنځ پر غځېدلې سړک د وسلوالو په یوې حملې کې د ښوونځیو څلور مدیران او یو ساتونکی وژل شوی دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د سعودي عربستان یو دوه اړخیز اجنټ چې په القاعده شبکې کې نفوذ کړی و د هغه پلان په شنډولو کې مرسته کړې چې تېر میاشت امریکا ته د تلونکي الوتکې د چاودلو لپاره جوړ سوی و. د روسیې ولسي جرګې یا دوما یو ورځ وروسته له هغې چې ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د دریمې دورې لپاره لوړه وکړه، پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف د هېواد د راتلونکي صدراعظم په توګه تایید کړ. د نړیوالې ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل نړیوال طاقتونه ګډ اندېښنه لري چې د سوریې شخړې د کورونی جګړې په لور روانې دي. او د لیبیا د پخوانیو وسلوالو په ډزو کې چې تېره شپه په ترابلس کې د دې هېواد د صدراعظم د دفتر مخته راټول سوي و لږ تر لږه یو کس مړ او څو تنه ټپیان سوي دي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. یو جرمنی مېرمن له نږدې 40 کلونو راهیسې له خپل هیواد څخه مرسته راټولوي او په کندوز کې په بیلابیلو بشري برخو لګوي. له دې مېرمنې سره چې اوس یې د کندوز د مور لقب خپل کړی، د کندوز تقریبا ټول خلک آشنا دي. دې د پلونو او سړکونو د رغونې په ګډون په ډېرو بنسټیزو برخو کې مرسته کړې دي. نور محمد سهیم د هغې غونډې له بهیر څخه چې دې جرمنی مېرمنې له خلکو سره مرستې پکې ویشلې یو رپورټ راستولی دی.
هغه جرمنی مېرمن چې د کندوز د مور نوم یې ګټلی دی شینهاګ نومیږي. نږدې د 70 کلونو معلومیږي، خو داسې بریښي چې روغتیایي وضعیت یې لا د ځوانانو دی. دغه مېرمنې په کندوز کې له 40 کلونو راهیسې د کټاخیل په نامه یوه مرستندویه مؤسسه خلاصه کړې ده چې هدف یې د کندوز د خلکو په نامه مرسته ده. په دغو مرستو کې د پلونو او پلچکونو، سړکونو او داسې نورو پر جوړولو سربیره له بېوزلو سره د کالیو او خوراکي موادو په ګډون مخامخ مادي مرستې هم شاملې دي. د کټاخیل مؤسسې اداري مسؤل محمد عثمان میرزاد چې د دوشنبه په ورځ د څه د پاسه 400 کونډو رنډو او بېوزلو کندوزی میرمنو ته د میرمن شیناګې مرستې ویشلې ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
40 کاله کېږي د ښځه د کندوز په ولایت کې په مختلفو بخشو کې، بخش ساختماني، معارف، زیربنایي، معلولین، معیبین، صحت، تقریبا 40 باب مکتبونه جوړ کړي دي. 700 څاګانې، 200 پلو پلچکونه، آیا 15 کیلومتره سرک جغلنده سي د پټي داد شپګو نفر شیدل ته علاج تداوی نو جرمني ته انتقال کړي، هلته تداوی کړي، بیرته فاميلي ته رالیږلي دي. او اته کال کېږي سي هغه بې وزله یتیمې ښځې چې خپل میړونه د جهاد په دورې کې یا په حادثاتو کې له لاسه ورکړي، بعد له شناسایي نه شورای همبستګي او سپینګیرو دوی تایید کړي چې د مستحق دي. هغو فامیلو ته موږ کارتونه ورکړي دي. د کارت په بدل کې په کال کې په هر روبه کې دوی ته هغه د روبي ضرورت مواد سی چې شای ورته ضرورت هغه مواد ورته تهیه کوو پر وید دی کارت ورته توجیه کوو.
د دغه مرستو په ویش غونډه کې د کندوز د ښځو چارو رئیسې نادر اګیا له میرمن شناګي نه د مننې په ترڅ کې داسې وویل:
احساس نه کې خواهر عزیز ما خانم شینی هاګي که از رای دور بسیار رای دور
د محترم خور میرمن شناګي له نیک احساس څخه چې له ډېر لیرې واټن یعنی آلمان څخه راځي او څه د پاسه څلور سوه تنو بېوزلو ښځو لاسنیوی کوي زه ترې زیاته مننه کوم. زه د دې د نورو زیاتو مرستو شاهده هم یم چې په ګرمیو او سړو کې د کندوز له ښځو سره مرسته کړې ده، په تیره بیا له هغو ښځو سره چې مظلومې او بېوزلې دي. د مرستو په دغه ویش غونډه کې د کندوز ولایت فرهنګي مسؤول مولوي عبدالله هم داسې وویل:
در تاریخ کومک های دنیا در افغانستان خانم شناګي یګانه
له افغانستان سره د دنیا د مرستو په لړ کې میرمن شناګي یوازنۍ زړسوان ده او اتله ښځه ده چې له څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې د زیاتو سختیو په زغملو سره یې خپلې بشري مرستې له کندوزیانو سره کړې دي او کوي یې. په دې غونډه کې په خپله میرمن شناګي داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. مگر میزوم سیت تشکر سیت سلام برای کلی نفر از ولایتی کندوز. شما میفهمی که ما خوش هستم که ما اینجا هستم. امسال ما 25 کمک میکنم برای افغانستان. ما کاری مفت میکنم و 20 سال ما اینجا در ولایتی کندوز کمک میکنم.
ویل کیگی چه دغه میرمنی دا مهال د کندوز معلولینو لپاره د څو لکو ډالرو په ارزښت یو شمیر بایسکلونه او نور ضروریات په خپل هیواد کې چمتو کړي، خو د رای انتقال په برخه کې ستونزې شته. دې هیله څرګنده کړه چې د دغو سامان آلاتو د انتقال لپاره به ولایتي چارواکي مرسته ورسره وکړي. د میرمن شناګي د مرستو په باب مو له یوې کونډې څخه پوښتنه کړې ده. دې داسې وویل:
ما تقریبا 13 سال بشه کې اندې بیا به رقم مواد میتدم. به واستم دته به دختر من به واست خدمت من به واستم.
دې هیله وکړه چې دغه مرسته به دوام وکړي.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ایم ایس له لارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ایم ایس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
ازادي او اوریدونکي،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته هر کله یو ځل بیا ز سلیستاسو په پروگرام کې ستاسو ملګری يم. ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې له اربکیو، اداري فساد، بې تعلیمي او نورو مسایلو مو په کې شکایتونه کړي دي. اوریدونکو پر نورو موضوعاتو هم خپل نظرونه څرګند کړي چې په همدې پروگرام کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې د اوریدونکو څو ایمیلونه چې په تیرو ورځو کې را لېږل دي. یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه پروګرام ته ایمیل را لېږلی. اوریدونکی لیکي: پاکستانی پولیس هغه افغان کډوال زوروي چې خپل ناروغان د تداوی لپاره دغه هیواد ته وړي، له دې څخه پیسې اخلي. البته دا ستونزه په کوټه کې زیاته ده. اسدالله دوست په خپل ایمیل کې پاکستان دشمن هیواد یاد کړی او وایي دغه هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. د اوریدونکو په باور افغانستان باید له هند سره نږدې اړیکې ولري. د سپی په نامه اوریدونکو بیا له هند څخه ایمیل را لېږلی او وایي ناروغ ورسره دی او د هند پر روغتونونو سرګردانه او لاله هند ګرځي. اوریدونکو د روغتیا له وزارت څخه پوښتنه کړې چې ولې افغانستان ته د بې کیفیته درو درملو د واردېدو مخنیوی نه کوي. اوریدونکو لیکلي: په افغانستان کې که د تداوی امکانات برابر وای، خلک به ولې اړ کېدل چې خپل ناروغان نورو هیوادونو ته یوسي. محمد روحي په خپل ایمیل کې له افغان دولت او افغانانو څخه غوښتي چې هر ملامتي پر پاکستان نه ور اړوي. اوریدونکو پوښتنه کړې: افغانستان ولې نسي کولای د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي؟ محمد ابراهیم رحیمزی له پکتیا څخه ایمیل را لېږلی او غوښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه دې غښتلي سي، له دې سره به افغانستان ته ثبات راځي. مجیب عارض بیا په خپل ایمیل کې ملي ګټې مهمې ګڼلې او ورځونکي لیکلي، د افغانستان جګړه هغه وخت پای ته رسیږي چې خلک تر خپلو شخصي ګټو ملي ګټو ته ترجیح ورکړي، ځکه په افغان دولت کې داسې چارواکي هم شته چې له وسلولو طالبانو سره دروغ جوړې په صورت کې د دوی ګټو ته زیان رسیږي، ځکه خو د دې پروسې مخالفت کوي. له کندهار رحمت الله سرحدي بیا د قانون د تطبیق او عملي کېدو غوښتنه کړې ده. امان الله اسنا له نامعلوم ځای څخه لیکلي، که څوک په رښتیا هم په هیواد کې سوله غواړي، له هغو سیمو چې بهرني ځواکونه وځي په دغو ځایونو کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي چې د بهرنیانو موجودیت ته اړتیا پیښه نسي. د عزیز په نامه اوریدونکي د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم تورن کړی چې د مځکو په غصب کې لاس لري. اوریدونکي لیکلي چې د ده یوه حویلي هم چې 4.95 متره مربع مساحت او په کارتي پروان کې موقعیت لري، د ښاغلي فهیم لخوا په زور نیول سوې ده او دونکې د انصاف غوښتنه کړې ده. سلیمان رحمتزی لیکلی، په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا مسلم حق دی، خو دا حق په کابل کې چاته نه ورکول کیږي. اوریدونکي لیکلي، په کابل کې هغه ماشومان چې غواړي په خپله مورنۍ ژبه یعنی پښتو درس ووایي امکانات ورته نسته. میلاد شهابی د لوګر څخه ایمیل کړی او وایي چې د لوګر په پدخوا بشانه کې هیڅ ډول حاکمیت دولت نه لري، دلته وسلول طالبان په هم ګرځي او دولتي ځواکونه مخنیوي نسي کولای. دا وستاسو ځینې ایمیلونه ورزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ته
زمانه مثال مصر دیرات و ولایت و شندن و لسوالی به پدیخرین بکن و سیدون کنم. زمانه دیان داده چه پا افغانستان که نور پدای که اربکیان دیرده و در اربکیان تخه دیر پا پنگسیوی در نات خواهی چه خواهیم شوی جن اگر اربکیان مرتخه مختلاف هستی.
زده باید غیر سوالات دبانا مرغاز و لسوالی کریه چه لینک سر سر خبر کم. دغه پنیراک زمرو اړه ته یو منطقه ده، په دغه کې اربکیان ستاسو مړ نه هغه چیلناک خلک زبرایي زما دا پیغام ته د سر ته ورسېږي چې دا دغه غندې وخورې شي، که دا نه شي بیا کومه وکړمې سره ولېږي. زه سردار ولی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ کریې چیلناک ستاسو سره خبره کوم. موږ د پنیراک د اربکیانو څخه ډېر په تنګ یو. دا خبره ده چې موږ ورسو د دوی بازار ته مجاهد ککان باندې وکړي، بعد هغه څخه به هله دلته ملکي خلک ونیسي د بازار په ورځ وهي نه هکه چورو چپاونه ځینې کوي. کرزي صاحب ته ووایه چې په دغه زموږ غم وخوره، که دا غم ونه خوړې شي بالا نو بیا هغه ناواون او وطن و د وطن همسایګان سره ولېږي.
د ټولو خلکو ماشومان ښوونځیو ته لاړل او مکتبو ته لاړل. زمونږ ماشومان د آوارګۍ او د مهاجرت په دربدرۍ کې چې ټول خلک مواره دي، نه مکتب شته نه ښوونځی شته نه تعلیم شته نه تربیه شته، د دې مسؤلیت د معارفو د وزیر صاحب په غاړه ده. دا ټول ګوجر آواره دي، په زور شړل شوي دي. سړی آوارۍ په آوارګۍ کې د تعلیم زمینه هم نه مساعد خلکو کرځی ته پکې ملامت دی چې د خلک ځای پر ځای کوي نه خپلو ځایو ته، بیا وزیر صاحب ملامت دی چې د دې خلکو د تعلیم دپاره اوس ټول ماشومان د خلکو لاړل زنګ ووهل شل، ټول مکتب وایي تعلیم کوي زده کړې کوي، ګوجر ماشومان ټول در بدره ګرځي، ځکه خو ځای نشته. یوه ورځ د یو په چنده کې پراته یي، بله ورځ د بل په چنده کې پراته یي. خدای تعالی دې خیر کړي. او دا مسئولیت چې د چا په غاړه ده هغوی به انشاءالله قیامت په ورځ جواب ورکوي.
زه د خوست څخه خبرې کوم. ډېر محترمو، دوه کاله پخوا سرپرست ولي فرحان لخوا د خوست معلمینو ته د سماوات په سیمه کې نمرې تولې شوي وې، مګر دوه کاله کېږي چې هغه باندې خطکشي هم شوي وه، معلمینو را وشتل شوي وې. معلمینو یو څه کار هم پکړی و. دوه کاله کېږي چې د دې نمرو کار بند دی، نو د خوست چارواکو لخوا بند شوی دی. موږ د خوست د چارواکو نه هیله کوو چې د خوارو معلمینو حق د پښو لاندې نه کړي، دغه نمرې زر د زره دوی ته ورکړي او ورته ویل شي.
د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ د ولی مارکیټ د علي محمد شاهین د موبایل او سټو دکان څخه زه سمیع الله خلیمی سندر خبرې کوم. زما د وزارت معرف څخه وختنه دا ده چې زمونږ د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ کې د کتابونو امکانات نشته، یعنی ټول کتابونه زړه دي، تر اوسه پورې له کابل څخه نه دي راغلي. نو ما هیله دارم چې باید زمونږ ښوونځي کې زمونږ ټول مکاتب ته باید کتابونه رسیږي.
ما سرپتی داخل ولایت کې خاصه افغان دی ولسوالي څه پښتانه ورونه د تعلیم د وکیشي صفاته چې دا پیغام لپاره دی چې خوشي چې افغانانو پاره سره په افغانستان دواړه حکومتونو دول ټول چارواکو ته ورسوي چې د پښتنو سیمو کې یو حقیقت خوشیت نه لري وایي چې دا د څوک پښتنو را خلاص او آزاد کړي
دلارام د نیمروز څخه پیغام لرم په صلاح الدین ربانی باندې سول راځي څو پوری چې اداري فساد ورک شوی نه وي تاسو وګورئ د پارلمان څخه د ښاروالۍ پورې ټول اداري فساد دی. شکریا ډېره مننه.
د شکرالله د کنر څخه تاسو سره په تماس کې صلح د شورا مشر په فاګله دا چیرې دا رئیس جمهور ټاکلې زمون قبول دی او دا سره چې باغه کوم راځي دا سره په مناسبت نه راځي د پاره نور تر جرګې نور مشره هم سره دا کوم استاد سیاب او نور غره مشره سره زما خو ای زره چې بس دا کو بدل شي دا به ډیر ښه.
حاجت منصور د لغمان ولایت څخه دا د صلح حالي شورا ریاست پاتدا سرکاري لکه د افغانستان یو وزارت دی خپل سر باندھے خپل افق کسان تھا کہ شورا ریاست پہ دے پا رہا ہے بولے یہودا سے مناسب چڑھے یا شخصیت جگہ نہ دے طالبان دے جانب میں یا نہ دے دولت دے جانب میں ویسے مخلص خل کی کیا کوئی اداکار سر کا ووٹ لے کی اداکار ہو کہ بولے مدا خود ہی پخل سر باندھے اداکاروں نہ کہی دولت خپل جدا دی دولت یا وزارت ہی نو دا به طالبانو ته څنګه قبول شي قابل قبول وي د دې خبرې به ومني.
او الله افغان هم د خوست ولایت څخه یو اورېدونکي داسې تکلیف در اوړو کنه چې طالبان امنیت راوسته امنیت چیرته راوسته طالبان خو د پاکستان بډا ګان او پاکستان پنجابیان په افغانستان کې وو زموږ د کرزي لپاره یو څه خوښي غره په غاښ زموږ ورته
د کندهار د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ زما پیغام څو ځله کاري سب احمد او زبدالله مجاهد ته ورسوي چې خدای جل جلاله ته وګورئ چې نور مسلمانان مو وژنه او چې آیسې وژلې دي هغه قتلونه په غاړه مه اخلئ. د عسکرو او پولیسو وژل خو جهاد نه دی. که چېرته وایي چې دا د کافرو ملاتړ کوي نو کافرو ته خو مونږ امریکې ته یا یورپ ته نه وي ورغلي. هغوی راغلي زمونږ دغسې ملاتړ کوي لکه څنګه د کویټ بحرین سعودي عربستان او پاکستان چې کوي. که چېرته د دوی سره جهاد روایي خو راځي اول د پاکستان سره جهاد وکړو بیا د افغانستان د مظلوم ملت سره به ګورو. وسلام.
کابل څخه د میرویس شهرک میرویس څخه ما اړیکه نیولې زمونږ افغانان باید وطن ته خدمت وکړي. دا طالبان چې دي او دغه پاکستانیان طالبان پنجابیان دغه زمونږ ملک غواړي چې زمونږ ملک وران کړي. دا ولې داسې کوي؟ باید د دوی ډېر سخت جواب ورکړو د ملک ته.
دلارام د نیمروز ولایت څخه تاسو ته مخاطب یم. د ډیورنډ د خط کوچیان پر موټر سایکلانو لیکي لیکي را روان دي سارې سپا زابل شاجوی کرباغ مکور اندړو ته اوسان چاودېدونکو ټوکو بار را روان دي. سړک څخه لیر 5 کیلومتره کژدۍ ودروي. د شپې ماینونه څخه وي زموږ بې ګناه افغانان په کمرې او ټپیان کېږي بجای د دې چې روغتون ته یوسي. اول یې په جیبو کې ګوري موبایل روپۍ ساعت ځینې واخلې بیا ویش ویش کوي.
دغه نن ورځ کې په ټول افغانستان کې طالبان اور بل کړی. په هر ځای کې انتحاري کېږي او طالبان ډله ییز بریدونه کوي. دغه قاري ذبی الله ده مجاهد ده مجاهد خو نه دی او ګمراه هرڅه چې ده دا یې دا کوي چې دا یې مونږ کار ده. دغه د خلکو اولادونه چې قتلېږي دا بې ګناه خلک شهیدان کېږي. د دوی د دغه قاري ذبی الله ته دا وایمه چې که ډېر له دغه نه خوند اخلي که نه چې مسلمان اولادونه مړ کېږي. د ده باندې ته ډېر افتخار کوي. ته د پاکستان غلام کدا د تا اولاد د تا بچای مل شي ته به سره قمو کړیږي ته بیا اعدام کوي ته د منګه کار ده ته په دې باندې ډېر افتخار هم کوي خوښه مې په دې باندې
کریم د کابل نه خبرې کوم. پیغام مې ټولو دغو خلکو ته دغه دی چې دغه په پکتیا او کابل لوګر او نګرار کې کومې چاودنې او بریدونه دا د مسلمانو کار نه دی او په دې کې ټول مسلمانان روژل کېږي. دا د یهودو نسواراو کار دی، دا د هغوی ملګري دي. دا چې هر څوک دي دا مو په کلکه ټول افغانان په کلکه غندو. موږ د دې بالکل ملاتړ نه کوو. دغه بریدونه چې دوی ترسره کوي دا د کمونستان او روسانو او کافران نه بهتره کارونه دي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
مزه د اجر یو سوالي و سیدن کایم موږ ما د مایبینو د شهیدانو د لوړپور چارواکو نه خوښ کیږي چې موږ خپل ماش خپل واه باندې وساره د کول افغانستان د مایبینو شهیدانو ما سره د سوي د موږ ماش پته درک نه لګیږي.
زه د لوګر ولایت د لوسوالۍ نه تاسو ته زحمت درکوم. زمونږ د مایبینو شهیدانو ما د ډېر وخت نه رئیس تملک ته او رئیس په دې نه وي چې رئیس کړی او که نورو مسؤلینو مونږ ته نه راکړي مونږ ته د کرایې درک هم نه لګېږي چې خپله چې ورشو د محترم والي صاحب نه پښتمانه هیله کوي چې د مونږ خوارو غریبو شهیدانو مایبینو غم وخوري په درنښت.
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
دا محمد یاسین سروزیوال د سعودي عربستان الطائف څخه مخاطب یم. موږ محترم جناب حامد کرزی ته یو مهم پیغام لرو. متاسفانه لس کاله تیر شو خو تا اداري فساد له منځه یو نه وړ. موږ هم په دې ښه پوهېږو چې ستا په وجه کښې دا کار نه ده پره چې دا غله رشوت خوړونکي داړه ماران او د وطن خرڅونکي حکمرانان له منځه یوسې. خو محترمه رئیس جمهور صاحب، زموږ سره د دې مسلې حل شته. هغه دا چې د صلحې لپاره عمده کوشش وکړې او چا ته غوږ ونه نیسې. ستا په حکومت کښې ډېر داسې خلک شته چې د خپلو ګټو لپاره صلحه نه غواړي په ملت کښې. محترمه، له طالبانو سره دا د صلحې مشکل چې کوم ارزوی ده هغه حل کړه. د کورنیو چارو وزارت طالبانو ته ورکړه. که په وطن کښې صلح او عدالت او امن غواړې نو اداري فساد او دا داړه ماران او د وطن خرڅونکي به ټول له منځه یوسې.
خواهش کوم ازادي راډیو ته زموږ پیغام ورسوي. لوړو مقاماتو چې شرکتو پیسې بېخي زیاتې دي، موږ یې چور کړو بېخي.
زه د پکتیا د ورګول نه خبرې کوم. سیلاب ما د ازادي راډیو د کارکون نه دا خواهش کېږي چې تاسو لږ کې په دا رشپات په باره کښې تاسو په لږ کې سار پورته کړئ او د افغانستان حالات وګورئ. سخت دربدري دی. افغانستان دومره رشپات دی چې کار د نه کېږي. کله پیسې ډالر درهم چې وار نه کړي تا کار نه کېږي. که ولسوال وي، که شاروال وي، که حربکي وي، که قومندان وي، که پولیس وي، بالکل رشپات چلېږي. افغانستان شرمن یې وسته دی. لږ کې تاسو رڼا په واچوئ چې رشپات ورک شي، افغانستان جوړ دی.
زما د بشري حقوقو په سازمان باندې دا نیوکه ده. دغه تاسو ته حمایت کوي کومو چې د خلکو په سرونو باندې بېخونه وهل. زما ثمر د حقوق بشر د کمیسیون څخه یو شخصي کور جوړ کړی او زه د ولسمشر څخه غواړم چې زما ثمر له دغې دندې لرې کړي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واوریدل. په پروګرام کې شامل ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. ازادي رادیو د چا د نظر سپیناوی نه کوي.
ونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې د ژوند رنګونه
بخیر خپل نمبر ته وایست.
زما نوم حاجي صاحب اولحق د ساکو د کلي اوسیدونکی د بګرامۍ د ولسوالۍ د کابل د ولایت.
څوک کوره دي دغه ساکو شیوکي و ده؟
شوکای ساکو او میاخیل او سیابیني چرخاو یو 15,000 کوره به یاست.
دا راته ویلی سئ چې دی تاسې سیمه له د ښار له مرکزه به څومره لري؟
زمونږ د ښار مرکز نه دغه خود چوک نه له ارګ نه یا چوک د توک 9 کیلومتره الا 10 کیلومتره لاره ده.
ما داسې اورېدلي چې دی تاسې سیمه له ډېرې مودې راهیسې برق نه لري، خو دا خبره سمه
و؟ صاحب زمونږ خو برق دغه مجاهدین چې راغلل یو څو موده پورې وه، بیا چې د مجاهدینو جنګونه شروع شول بیا دی مونږ برق قطع سه او پخوا د ظاهرشاه له وخته داود خان له وخته ظاهرشاه له وخته مونږ برق وسه. مونږ داسې یو غټ یا قوي سړی په حکومت کې نه لرو چې قومندان یا وزیر یا څوک یې، او د مونږ څوک غمه نه خوري او بېچاره خلک یاستو ټول سم دي. مونږ همداسې بې برقه پاتې ده، کنه لاین لرو، پایم ولاړې دي، میتر شته، صندوق شته، ورکې لاین فقط یو تلسمامه راوړه یو کنکشن وکړې مونږ برق جوړ تر ده.
تاسو سیمه خو چې ده ډېره آباده سیمه ده، او دا د کابل ټوله ترکاري او بیا توتان ټول تقریبا د تاسو له سیمې راځي، نو تاسو چېرته عرض داد کړی ده چې برقونه درته جوړ
ده؟ ډېر هم کړی، ډېرې منډې هم کړي. د نورو چې داسې چې پیسه دار خلک یا مثلا زورور خلک که ډېر لرې مې پاتې مونږ هغه د شاخي برنتي په سر کې مې خلک برق ورکوي. او صاحب پارلمان ته هم ارزوداد کړی ده، څوک هم نه ورپېږي، وړاندې هم بېخي ولاکه ورپېږي، او وزیر ته هم ارزوداد کړی ده، او څوک هم بېخي اخوا ته نه پرېږدي چې اخوا ته هم ورتاو سو بر اخوا ځای داسې ځای یم، او ریاست جمهوري ته خو هم بېخي بېخي څوک نه پرېږدي. دا یو ټوک هم کوم وایم، سړی ولېږي او چا رایباري ته څه وسط رایباری و کمات آقا بیسانکی جلی و که آقا چلاره بیتا چراغه و تو خواه و نکره الهی الهی زو کرم وز منگه ولا که چوک چاته و پیدی و چنگه و کسایب.
مست مست داس چې مست مست پټول لار یما، دا چې وین شیخ عمر خمار یما، روح می پکې خدای ګو خوب ول دې، مطلب جنتا کابل خوله دې خوله دې، مطلب جنتا کابل خوله دې. داس چې مست مست پټول لار یما، راجبین شیخ عمر خمار یما، روح می پکی خدای گو خوب وال دے، ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے، ماتل جنتا کابل خلے دے. خون لری شور لری مستی لری او جون لری، سمپر چاند مینے رنگ شنجلے دے، سمپر چاند مینے رنگ شنجلے دے. داس چی مست مست پچو للار یما، داج بین شیخ عمر خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب والے دے، ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے، ماتل جنتا کابل خلے دے.
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داچ بین شیخ مار خمار یما روح نے پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست زندگی لری دال کا گلاب چ تازگی لری ما پخ پلو وینو لمب ولے دے ما پخ پلو وینو لمب ولے دے داس چ مست مست پٹو للار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
اتصالات د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لارې واوري. کچېره تاسو د اتصالات ګډون کوونکو یاست، لا تاسو اتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل لارې واوري.